ده. د آرلینګټن په ملي هدیره کې ګڼ خاورو ته سپارل شوي کسان د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال وژل شوي پوځیان دي چې هر کال یې له نورو وژل شویو سره په ګډه د درناوي په پار نمانځغونډه کیږي. ولسمشر جو بایډن د خپلې وینا په یو برخه کې په افغانستان او عراق کې د وژل شویو امریکایي ځواکونو یادونه هم وکړه. هغه وویل ټول ټال 1,600 امریکایي پوځیان په دغو دوو هیوادونو کې وژل شوي. بایډن زیاته کړه دغو پوځیانو د ډیموکراسۍ په شعار ژوند وکړ او په همدې شعار یې ځانونه د خپل هیواد لپاره قرباني کړل.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې د خوشحال فکری بهیر د ومه کلیزه په مناسبت په واوري چې د بهیر تر اوسه څه کړی.
ډیر مهمه خبره دا و چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل.
نظر محمد راغب د خپل نوې شری ټولګي د ګرد وړانګې پاړه راتګ کیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
پام دې باندې ډیر دائم پام وی چې زبایت داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي، هغه شعر چې ونشرنګیږي ایمانه خوښیږي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو لومړی د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
په لوګر کې د غنو شاعرانو، فرهنګیانو او د ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د سنځلګل 15مه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د لوګر د شاعرانو ترڅنګ د لوګر د ګاونډیو ولایتونو یو شمیر شاعرانو هم برخه اخیستې وه، ډیری یو شاعرانو پکې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په اړه لیکلي شعرونه ولوستل. په دې اړه پر روانه خبرونه کې راپور هم لرو. په ملي جنتره کې به یو ورځ د افغان هندوانو او سکانو د فرهنګي ورځې په نوم نمانځل کیږي. د جمهوری ریاست مرستیال وایاند محمد امیری ازادي رادیو ته وویل د افغانستان ولسمشر عدلی او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ته سپارښتنه وکړه چې په ملي جنتره کې د یو ورځ د افغانستان د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځې په نوم ثبت شي. جمهوری ریاست وایي په ملي جنتره کې د هندوانو او سکانو د فرهنګ په نوم ځکه دا ورځ نومولې ده چې د دې قومونو کلتوري ارزښتونو ته درناوی وشي. د هندوانو او سکانو استازو، نورو فعالانو او سیاستوالو د دې اعلان هرکلی کړی دی. ځوان شاعر حبیب حیران ووژل شو. شاعر حبیب حیران کونړی چې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادی مسلمیار ساتونکی هم و، کور ته په لاره د نامعلومو وسلوالو له لورې ووژل شو. د مشرانو جرګې رئیس د خپل ساتونکي وژنه غندلې او هغه یې د یو ښه نظامی افسر تر څنګ د یو ښه شاعر په توګه هم یاد کړی دی. حیران په خپل یو وروستي شعر کې ویلی و چې سولې په تا پسې به مړه شو ته به رانه شي، واړه به موږ ټول زاړه شو ته به رانه شي.
د لوګر په مرکز پل عالم کې د سنځل ګل کلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره چې هر کال د سنځلو ګلانو د غوړېدو په وخت کې کیږي، سږ کال په داسې حال کې وشوه چې په لوګر کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او په دې خاطر په ډېرو شعرونو کې د جګړو تصویرونه او د سولې د غوښتلو هیلې غوټوې. په دې اړه نور حال په راپور کې
بل هاډیر لوی لوی ارمانو نه پاتې یو داسې سولر برا ولی نور دا وطن تا.
دروان کال د غبرګولی یا جوزا میاشتې په درېمه نیټه د لوګر په مرکز پل عالم کې د سنځل ګل مشاعره وشوه. دې مشاعرې ته د لوګر تر څنګ له نورو ولایتونو هم شاعران راغلي وو. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل وایي د مشاعرې تر څنګ یې ځینې نور فرهنګي کارونه ته د سنځل ګل مشاعرې تر څنګ پام کړی وو.
یوانی ملاسی زکیگی زمونږ د سندرګول کلنې دودیز او فرهنګي مشاعره روانه ده او دغه 15م پړاو ده په برلیتوب سره مو ډیر ننګونو او چیلنجونو سره سره بیا هم دا برنامه وونی ولا زمونږ هدف دا ده چې د شیر په ژبه نور وروته د ورورولي او د همدلی پیغام ورسو او زمونږ په ننني پروګرام کې څلور 15 برخې مونږ راځنګړې کړې دي د کتاب نندارتون لرو چې له دې برنامې سره سمون خوري د قدیمی توکن نندارتون لرو دغه راز د مس عیناک اثر غواړو چې په تاسو باندې وګورو ښکلي هنرونو ته مونږ توجه په دا وروستیو کې کړې ده تاسو وګورئ په لوګر کې د خوشنویسانو او د نقاشانو برخه په صفري برخه کې وه ولې خوشبختانه سږ کال دې برخې ته مونږ نهایت ډېره توجه کړې ده په لوګر کې مو داسې استعدادونه را برسېره کړي دي چې هېڅ دغسې تصور نه کېده چې په لوګر کې د نقاش خطاط حکاک او دغه برخه بیخي له پامه اورېدلې وه
پلوګر کې د ناامنیو او جګړو لکبله په سنزلګل مشاعره کې ویل شوی شیرونه هم تر ډیره لدی وضعیت څخه متاثر وو
ځوانان نامرد جګړې نو شي جان کړل ځوانان نامرد جګړې نو شي جان کړل په نومې پیغلې جنکې پاتې شوې او وی غریبیاره ستا قسمت خراب دی په هر دیدن کې به خلګي پاتې شي ډیر
تا د دوستر کو پانه لکه خنجر دی آشنا واړه زاړه در پسې ماتي در په در دی آشنا او هر څوک کوخ کوي چې بوی دکړي ته داسې ګولې لکه ګول شوی چې سنځلې د لوګر دی آشنا
وزړه مې په دې خبره خده زړه مې په دې خبره خده چې دا خاصتا بدرنګ بټول خاور ته زینه او مال وړو ای بار هزار کړي د یار یو خبره دوا واری کوي نه
ما چې رمه په ول استاس کور نه پورې غاړه ته پور سک کې وی ولاړ تر غرمې پورې ستا دورا خلق د تا نه وړي لک د صبر وکړي یو زل د راشه د قرار تر جنازې پورې
د سنزلګل مشاعری په پای کې د لوګر والی عبدالقیوم رحیمی ژمنه وکړه چې د دې مشاعری شعرونه به په یو کتاب کې چاپوي او همدا ډول یې ښاروالۍ ته سپارښتنه وکړه چې له کابله پکتیا ته د غزیدلې سړک دواړه اړخونه دې د سنزلو په ونو ښایسته کړي
د نن مشاعره او شاعرانو صاحبانو چې کوم شعرونه ول رئیس د اطلاعات فرهنګ دغه شعرونه ټول را ټول کړي یو مجموعه به چاپ دا به یو فرهنگ کردو چې هر د سینزل گل به یو کتاب چاپی او بل وخت چې د سینزل گل مشاعره وایو یعنی چې د سینزل گل باید لوګر کې ډیر زیات نو شاروال صاحب هم دلته ده زما خواهش دا ده چې دا مو اداري جلسه کې هم فیصله کړي چې د کابل دروازې نه تر تیرا پورې د سړک مینز دا خوا او دا خوا د سینزل ګل باید د هنرمندانو د ارتستان د فارمو پلان دغه جوړ کړی دی چې دوی به حمایت کوو او دا هنر ته به وده ورکوو تر څو چې فرهنګي بدلون رانسی دوستانو تر څو چې دا بالاخانه کې بدلون رانسی دی وطن کې بدلون نه راځي
سنزلګل مشاعره چې په لومړي ځل د لوګر په محمد اغه ولسوالۍ کې وشوه اوس هر کال په لوګر کې منځل کیږي په سږ کال مشاعره کې د نورو هنرونو د نندارتونو تر څنګ د لوګر سیمه ییزو سندرغاړو پکې سندرې هم وویلې
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخ کې فعالیت پیل کړی وو 13 نه خپل 350 غونډه وکړه د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر اپیل کړ چې ځوانانو ته ادبیات ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابر کړي. خو دې بهیر ته راغلي ځوانان د خوشحال فکری بهیر په اړه څه نظر لري؟ عطاءالله ویسا او همایون نایل چې د دې بهیر په ډیرو غونډو کې برخه اخیستې د بهیر په اړه راته وایي.
چکه موضوع گرم موضوع وی او ډیر مثلا د خلکو اړتیا وی پر هغه مهم موضوع باندې بیا درې کسان د هغه موضوع د هغه هغه فعالانه هغه پوهانه په اصطلاح چې هغوی په هغه موضوع کې فعالیت کړي او پوهیږي هغوی خپل پریزنټیشن وړاندې کوي. نو په دې باندې دلته دغه کم کسان ځوانان چې راځي دا د ټول د پاره مهمه ده، یوازې د یو کس د پاره نه. او بل هغه کس چې هغه پریزنټیشن وړاندې کوي هغه مکلف دی چې دی تیاری ونیسي، موضوع سمه تشریح کړي، یعنی د موضوع د لا تشریح د پاره، د ښه تشریح د پاره، خلک ته د شو معلومات ورکول لپاره هغه شخص هم اړ دی چې دی ریپرنسونه وګوري او اونې وخت کې دی باید هغه خپل پریزنټیشن په لاند وخت کې او ډیر غنی وړاندې کړي.
زه چې کوم ورځم دی غونډه ترغله يم زه یو ونی اندسي اپډیټ پاتې شو مې یو ونی مې په دې فکر تیر کړی دا چې زه څنګه باید یو ګام مخکې نورم لاړ شم، یعنی ک سړی په معمول باندې رواني د خپل روزمره ژوند کله چې دلته راشي خوشحال به فکر به ایرته خلک ګوري یا پریزنټیشن وګوري چې مثلا د شخصیت جوړونې پاړه وي یا د سیاسي حالات پاړه وي، نو سړی چې کله دې زنه بیرته وځي د تدریس پیچکاری شي وي چې دایبه کوشش کوي چې ځان مخکې کی، یعنی هر اونۍ چې زلته غونډه تراغلم تربلې اونۍ پوري ان ترمیاش پوري ما حتمان یا مطالعه کړی دا یادا چې یو موضوع باندې می تحقیق ډیر کړی دی، یادا چې د ځان لپاره می یو ټارګټ ټاکلی وخت می ځان نسولای دی. هر سړی چېلته بهیر ترازی هغه یو څه لری، یعنی یو فکر لری چې راځي، هر سړی خو نه راځي خو فکری خلک راځي او فکری خلک نورم تازه کیږي، فکر ته لکه ګل ته چوبو ورکړي.
د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر وکلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پر رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی. ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، خوشحال فکری بهیر داونی خپل 350 غونډه وکړه، دغه بهیر راپیل څنګه شو؟ یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث و چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیره مننه. خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنی کې مرغه بلابل بهیرونه درلودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي وو، نو ټوله توجه په غبنده و ادبیاتو باندې مونته یو زیات شمیر ځوانان دغه سو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې، ځینې نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي. نو دغه یو فورم ته اړتیا وه د دې ترڅنګ چې ادبي فورمونه هغه خپل ارزښت لري او هغه ته کاملا بل اړتیا وه، اما دې ترڅنګ داسې یو فورم ته ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې، په علمي مسایلو باندې او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا و کاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنځشنبه یعنی هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 350 غونډه چې شاوخوا و هم کلیزه کې ده، نو تر دې ځای موږ رسیدلو.
ډاکټر صاحب، ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې و کې بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای را رسیدلی علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و، په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و بلکې هدف د خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې ناراضي، نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک و، نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنې دغه د ځوانانو تندو ته ځواب ویلو او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپي درلودله او یو ډول ځینې زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه.
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړښت دغه سو چې یو به په دې کې تحلیل وو
او یو په دې کې دی کتاب معرفي وو، یو کتاب چې لیکل شو یا بجبلل شو په خپل لیکوال او خپل ژبلون کې بغوړند کول، او دې ترڅنګ په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغه سو، اگر چې په ورسې وختو کې موږ کوشش دا وکړو چې هر غونډه یو مشخص موضوع ته وکړو ځانګړی کو، نو په دې ورسې وختو کې دا تغیر پکې راغلی دی. په دې کې بیلابل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی، چې دوی څنګه وروزلی شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنی د اقتصادي، د ټولنیزو، د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنی یو غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مسایدېدله. نو یعنی غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نوی راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د یو مشخص کوم کړي سره نو موږ کوشش کولو چې زمینه دې ته مسایده کړو چې هر څوک یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کړي، یو څوک کتاب معرفي کړي، یو څوک پرزنټیشن ورکړي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا وه چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې، چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یعنې کاملا دغه شکل چې مونږ فکر کول هغه دودي شکل نه، څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې، او دلته دغه زغم پیدا کېدل چې مختلف دغه نظریات چې ما تر اوسه زما دپاره ته د ملل وړ نه وو، هغه نظریات دلته واورو، په اړه باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نن نو که ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا به په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډیره مهمه خبره وه. نو په دې سب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډیره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده. او د دې ترڅنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بله ډیره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډیر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي. دغه کدرونه داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول. یعنی خو چا نه پیژندل مال دې ځای نه، او د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښه لدې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه لدې ځای نه مطرح کېدلو، غوړېدلو، د زمينه ورته مسایل دله.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت سم کېږي چې وغونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدودې پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کوم ویناوي شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبرو شوي وی داسې، یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغه کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نشوي کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رب، ځینې ویناو چې په آزاد ډول سره هغه ته به خبره چې ورسته دي هغه شریکېدل به لږ مشکل وو. یعنی په چاپی بڼه باندې چې آزاد ویناو هغه پرنسپونه چې مخکې نه چمتو شي وو هغه پرنسپونه وخت په خپل دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ د په لایو ډول سره د فیسبوک نه خبرول او دا په فیسبوک پاتې کېدل. نو یعنی کچا غوښته د زموږ غونډ وسم تعقیبولې شي په فیسبوک کې خپل د خوشحال بابا فکری بیر پانه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د دپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی، او موږ غواړو چې پس له دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس موږ دغه امکاناتونه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحي صاحب، مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې. کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه، اوس کله ګورئ، یعنی 350 غونډه ده، تاسو ته جوت تاثیرات څه ښکاري؟ یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډیر مهمه خبره ده چې ډیر فکرونه جوړ شوی دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس یې زه مقایسه کوم یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ دپاره د لږ ګران وو او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنی دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپله دغه ټیم جوړول دغه یو ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله مجلس شروع کول اما اوس دا په ډېرو ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي. یعنی خپله د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. پخوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو. کله به چې موږ چاته ویل په یو موضوع کې نو بهیر سره آشنا نه وو اما اوس د ډېر لوړ کچې علمي شخصیتونه ملي شخصیتونه ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پې کوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکي ګډون وکړي په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دم ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو غ باندې بدل شوی دی. د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي؟ یعنی بهیر به په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوي پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو او دا د یو فکری بنسټ یا تنک ټانک چې ورته وایي دا به پس لیدنې څېړنې به کوي دوی به تحقیقات کوي دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولای شو چې دولتي ټولنیزو سیاسي فرهنګي سازمانونو ته بنسټونو ته اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته دوی سره د ستراتیژي او د پالیسي په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار به دغه وي چې په منظم ډول سره به په مهم مسایلو باندې به تحقیق کېږي څېړنه به کېږي په هغې باندې به بحث به کېږي او همدا د خوشحال بابا فکري بهیر د فورم له لارې به د بحثونو دپاره به وړاندې کېږي. پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي غني کېږي بیا به دا موږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې که دا د فرهنګي پالیسۍ دي که دا ټولنیزو اقتصادي او سیاسي دي هغو سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو او دغه زموږ څېړنه به له دوی سره شریکېږي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څېرې واقعیت په کې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې را څرګندېدونکې څېرې په وینو او ګردونو ککړې وي خو د میرزا غالب خبره دا څېرې د دې پر ځای چې له خپلې څېرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوسې در اورو د تاریخ د آینې دا څېرې راښیي.
سبحونه جوړ کتاب ده لیکل شوی په وینو هر یو باب ده چې آړه وی زهاک ده افراسیاب ده چې آړه وی رستم ده او سهراب ده پر سیدلې په وهمونو ګمانونو مقدس لک نازل اسمانونو د حکمت یو خبره پکې نشتا تذکرہ د نزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی د مرګونو پټالونو زنګی دلی لکابو د ابرها لخکر چاپیرا او اسونا په سرونو دنګی دلی لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونه په کړنګ د مکتبونو دیوالونه په کیدنګ د زندانونو سرونو مینارونه پکې دنګ دی، د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دی، د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلی زورور د غرور بنګ دی، اتلان پکې سرزورې جابران دی، د سرونو سوداګر ټول سرداران دی، ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دی.
وای هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي، نو ښه یې تفسیروي هم. د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو، لیکوالو او نور هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی. نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی. تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې، مونږ ورسره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
نرازی لاسونو تا وږمه هوا، ما بدر لېږلې وه تازه هوا، دې ښایي لیدم ما نه لیده هوا، تیزه له هوسیو سره تله هوا، سرې شونډې تازه لکه د ګل په څیر، ووهي جانان ته دنداسه هوا، کډه شوه له حسنه په سندرو کې، نرمه له مالوچو نه پسته هوا، حسنه له شنګلو نه له وښکیو نه، کډه شوه مستیو کې باده هوا، تا سره جنت کې ګرځېدمه زه، ولو کې سنځلو کې لمده هوا، ونه څېده شوخه په شوخیو کې، شعر راغب کې ګډې د هوا.
ډیره مننه راغب صاحب. لومړی خو تاسو ته د کتاب مبارکي وایم، د ګرد وړانګې ستاسو شعري ټولګه ده. که دا راته وایي چې د څومره وخت شاعري ده، یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ و کنه په لومړي ځل ستاسو شعري ټولګه چاپیږي؟
شاعري خو که ابتدا پرې وغږیږو کیدای شي د 15 کلونو شاعري، خو دې کتاب کې د 15 کلونو شاعري نه ده راټوله سوې. ابتدایي شاعري یو 10 غزلې، منځنۍ شاعري کېدای شي یو 20 غزلې، نور اکثره شاید نوې شاعري پکې.
ولې هغه ابتدایي شاعري پکې نشته؟ یعنی علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعري لري کوي؟ مثال کېدای شي هم د یو وخت تجربه ده، د یو وخت خبرې دي. اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو، څو کاله وروسته به کېدای شي بیا دا هم هغه سره تښکاري لکه ابتدایي شاعري غوندې.
خو څو علتونه لري، څو عوامل لري. یو خو د ابتدایي شاعري په ټول برابره نه وي، د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کیږي هغه پکې نه مراحت کیږي، او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي د اوبو رنګ بدوي، بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي، نو موږ به نه د شعر طعم خرابوو، نه به یې رنګ خرابوو، او نه به یې رڼوالی یا هغه رڼا کمه څیره چې لري هغه به نه مخشوشو.
یعنی معنی تاسو وایئ چې کله څوک شعري ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي؟
او دا حتمی ده. دا موږ یوازې نه ده، کم شاعران چې د دنیا د ابتدا نه تر اوسه شاعري کړې ده، دوی هغه خپل ابتدایي او اخري آثار ټول نه دي چاپ کړي. څومره چې سړی پخیږي، شاعر پخیږي، جامعه ټولنه پخیږي، لیکوالان پخیږي، هغومره لیکنې شاعری او اثر پخیږي. نو جامع ته خلکو ته او شاعری ته او ادب ته پاخه شیان پکار دي، پاخه اثر پکار دي. موږ نشو کولای خام شیان په دې ظروفو کې واچو خلکو ته وړاندې کړو.
د هنر یو تعریف هم داسې کېږي چې هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. په ژوند کې ډېرې ښکلاوې هم شته، هغه که انسان وي که هغه د طبیعت ښکلاوي. ستاسې سر و کار ډېر له باغونو سره دی، له ګلانو سره دی. که په دې اړه راته ووایه چې دغه څه چې ستاسو شاوخوا دي ستاسو په شعر هم تاثیر کړی، یعنی که تاثیر یې کړی څه ډول تاثیر دی. مثال تاسې د ګلانو سره اوسئ یا د په داسې یو ماحول کې چې ګلان ډېر زیات دي ونې دي، دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي که نه.
له نیکه مرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سرکار م لرم ګلان باغونه لري، او زه خپله همداسې یم چې هر چا سره مې سر و کار ده. ډېر د ګلانو شوقیان دي، ډېر ګلان دي، باغونه دي، همدغسې خلکو سره مې سر و کار ده. او خپله همدې سره د همدغو ما د همغو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کړو، دا ګلان وکړو، مثلا تاک و. زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه، تاک مثلا د هر رقم ونې سره، نیالګیو سره، دا ټولو بوټو سره علاقه لرم. بیا دا سړی باندې دومره ډیر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري، او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي. یا ته ما به کله کله ټوکې کولې چې زه باغ ته تلم، ما ته به خلک ویلي چې د څه کوې ته ده، ما دا ما سره خبرې کوي، دا ټول باغ او دا تاک او دا هر شی، تو دا خو ژبه نه لري، ما زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي. که ډېر ورسره مینه وکړي، فقط در سره مینه کوي، داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي، ونې غږېږي، ګلان غږېږي، داسې یو حالت لري.
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي که نه، دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوی شي شعر ولیکي.
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی سي، خو د هر ماحول شعر د هغه ماحول غوندې وي. په وچ ماحول کې به شعر وچ وي، په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي. د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي، ډېر به ښایسته وي، ډېر به وږمین وي. دا ما تجربې دي، او د هر چا تجربه زه نه پوهېږم. زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم، د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي، نه، هغسې م نه ده. خو زه چې څومره مطالعه لرمه، څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي، او څومره چې د طبیعت سره، دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
اخلي هوش د دې وګړو، وحشي جوش د دې وګړو، په مستۍ کې غلامي کړي بادنوش د دې وګړو. لیوانیان ورته حیران دي، دا له کوم میه مستان دي، د ازغیو منځ کې ناڅي ګلفروش د دې وګړو. ستر نشته، اخفا نشته، ایمنی جوړښت تالان دی، هر بلا ته د پرانیستی هر آغوش د دې وګړو. حادثاتو کې لمبیږي، حادثاتو کې لمبیږي، تور تمونه ترې راتاو دي، د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دې وګړو. لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلي خلک، زرهدارو نه رنګ اخلي زره پوش د دې وګړو.
ډېر عالي راغب صاحب، ستاسو په شعري ټولګي کې مې چې یوې خبرې ته پام شو، هغه دا ده چې هر شعر ته مو عنوان ورکړی. یعنی نور شاعران چې کله غزل لیکي، صرف غزل ورسره لیکي یا بیخي نه ورسره لیکي، نو غزل چې کله وي په هغه کې مختلف موضوعات وي که نه؟ اوس که عنوان ټاکئ، مجبور یاست چې یو ترکیب ترې راواخلئ، یو نوم ترې راواخلئ، و نو تاسو دغه انتخاب څنګه پکې وکړ، او فکر کوئ دا د شعر لپاره ښه دی؟
دا خو د شعر لپاره ډېر ښه ده، او دې ته باید ښه نوم ورکړو، او ښه نومونه ورته انتخاب کړو، ټاکو زما په نظر. او مرسته کوي د چا سره؟ د لوستونکي سره. کله چې یو څوک کتاب لټوي، یوارې په عنوان سترګې لګېږي که نه، بیا هماغه خپل مطلب تیار پکې پیدا کوي، هغه سره مرسته کوي. غزل خو ټول غزل ده، خو کله چې دا عنوان یې ولید، اکثره خلک داسې بیا سیده په هماغه خپل د خوښې په عنوان باندې راځي، او د عنوان د روی هغه خپله غزل خوښوي او اسانه ورته راځي.
راغب صاحب، د ګرد وړانګې کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کېدای شي. ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي، نو شعر کې موسیقي ډېره وي. ستاسې دغسې شعرونه هم شته، او ډېر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي. کله مو چې شعر لیکه، دې ته مو هم پام و چې که دغسې سي موسیقي به یې ډېره وي.
ما اکثره شعرونه شاید 2000 شعره، خو دروغجن به درته نه سم، شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي مې ورک کړي مې دي، چې موسیقي یې صحیح نه وه، ردیف و قافیه یې صحیح نه وه. زه د ردیف و قافیه سره ډېره علاقه په دې لرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده. که دا شی پکې په نظر کې ونه نیول سه، اوسه چې د شعر موسیقیت تېنه توقع لرو، هغه پکې ورکېږي. هغه شی چې پکې نه و، بیا د شعر مزه ما په نظر یا ماسکه ځي. په همدې باندې مې ډېر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګېږي. هغه شعر چې ونه شرنګېږي ما نه خوښېږي. که مې چاپ کړی مې، شاید
بل چا راته ویلی دا شعر مد لیته ما مشوره کړی دوستانو سره کنه دا به مې دا غو په زړه چاپ کړی کنه ما چې خپل کم شعر چاپ کړی او ما په زړه وای باید چې وش رنگیږي او موسیقیت او خا هنګول
رغب صاحب تاسو ډیر وخت شاعری کړی خ شعر ستاسو له نظر کوم شعر ده
خ شعر خو یو کتاب صفات لري نو ټول نس کوي چې دا یو خ شعر ټول صفاتونه او خو څو به وش میرو چې هغه ډیر سرګند یا ډیر ضروری دی او ډیر باید مراد سی یو خو شعر باید طبیعي شعری بل شعر باید د پلاستیکی ګلان نه جوړ نه وي طبیعي ګلان نه جوړي لکه بعضی ګلان دی په غرونو کې راشنکی صحیح ده ډیر ښایسته دی ډیره زیاته ګټه هم لري خو اکثره ګلان دی مثلا دا د ښارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړیږي د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته وي خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه هغه شی پکې نه وي مونږ باید داسې منکو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري منکو او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري منکو د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو مونږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته ووایه داسې کوم نه لویه لار معلومه لار ده دې کې به مونږ څه کوو نوي شیان اضافه کوو او نوي ښه شیان اضافه کول پکار دي که مونږ ښه شیان نه اضافه کوو بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو ځکه هغه تیار ښه دي مونږ نه شو کوی چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري هم خرابه کړي
یعنی کله چې نوي شیان نه شو اضافه کولی معنا پخوانۍ نه استفاده یعنی تقلید وکړو ستاسو نظر
تقلید نه دا تقلید موضوع نه ده موضوع څه ده تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده سلفی صد خپل شعر تقلید دی ورته یو سړی ویل تاته بیا ضرورت نشته چې شعر وي
معنا ستاسو خبرې داسې برداشت وکړو چې لاغو پخوانی شیانو په شعر کې استفاده وشي او کنه وای چې بخیر نه لیکل کیږي هغه شعرونه دی ولستل شي صرف
تشبیه استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړي هغه په نوی رنگ او په نوی ډول استفاده وکړي کومنګ نه وای شی سم او خنه سراوړی اغه زړه شان په نوې شکل کومګ استفاده تریو کو هغه ډیر خې
که چیرې هغه بیا څوک نشي نوې کولای مثال بیا خو نو پرې خودل پکار دی
بیا نو ډیر کوشش وکړ پرې خودل نه دی پکار دای مخبل شي کوي هڅه ته ادامه ورکړي هڅه وکړي پرې خودل نستا پکې هر مسلک کې واز د شاعری نه ژوند ژوند نه سو پرې خوده اوس مثلا منګه خ ژوند نه سو کوي دا په دې مفهوم نه ده چې منګه به ژوند پرې دو ژوند به خلوري ته چیکو سوقو بیا وی به چې خلوري ته لاړ شي کله دې کې سړی ناکام وي بعضی خلک پکې کامیاب وي نو دا ناکام خلک نسی کوي چې ژوند پرې دي نه ژوند ته به ادامه ورکو کوشش پکو چې خلوري ته راولو او شاعری هم داسې ده شاعری به منګه خ کوشش پکو یو ډیر به نوم به نشانه شاعری چې هڅه وکړي او دوام ورکړي هغه ډیر لوی شاعر شي دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي ده اند او فکر نه باسي دا شی به پکې نه وي
نو راغب صاحب په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو
مننه کور ودان په دواړو سترګو نه زه مستانه وم او نه ما مستي کرلې ده نه چې زړه په زړه کې مې مولا مستي کرلې ده مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي ترنګ کې د رباب د چا هوا مستی کرلې ده راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یوسه نور حسنه د تا ډېرې تقاضا مستی کرلې ده مست هوا مست وګم مست او مستانه ګلشن مستو پسرلیو کې د بیا مستی کرلې ده تل مې په حواسو د مستیو بارانونه کړي ستا په اننګو باندې چې چا مستی کرلې ده هر توره دینا چی مستانه مستانه شاعر کې متن د غزل کې د انشا مستی کرلې ده پټه ساته پټه مستی مست دی د دارونو مست څومره د راغبه برالا مستی کرلې ده
تویش ویل فرهاد د زړه وینې کتابونو کې نو ګوري دا سره کرشه شیرینې کتابونو کې سور سور مې د زړه د وینو رنگ پکې سپینې شګوفې خبرې سپینې کتابونو کې مست ځانې یو قطار غزلې د زړه والو ته کې ناستې پستې پستې د مینې کتابونو کې
سسته شاعری نن په پښتو ادب کې ډیره ده. ولیکه مصری مصری زرینه کتابونو کې تورې ترې پاسته پاسته بڼکو کې راونغاړه. وکاره غزل ښې مهینه کتابونو کې ورین ورین غزل ووایه راغب د ورین تندی یم راوله یو څو په تندي ورینه کتابونو کې.
ډیره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډیره مننه کوم. ودان آباد اوسئ.
په افغانستان کې د جګړې له ګرمېدو سره کېدای شي ډېرو بیا د ژمي هیله کړې وي چې د واورې د ورېدو او د یخنۍ له وجې پکې د جګړې زور هم کنګل کېږي. د نصیر احمد احمدي همداسې یوه کیسه د خپرونې په دې برخه کې در اوربو چې مرکزي کرکټر یې د ډېرې واورې د ورېدو هیله لري چې په دې سره لارې بندې او جګړه ونه شي.
د واورې سړې د دلوي د میاشتې لومړی مازیګرو چې اسمان سپینو ریاضو ونیو واوره پایل شو. په لنډ وخت کې یې ځمکه یوه لوشت سپینه کړه. ورېده اوږده شوه. یوه ورځ دوه ورځې درې ورځې تر دې دمه کلیوال ورته خوشحاله وو. واوره یې کاریزونو ته سره زر ګڼله خو وروسته د بامونو پاکولو ستړي کړل. خلق تنګ شو او چې په څلورم او پنځم ورځې هم لمر ونه لید خدای جل جلاله ته د ورخت د درېدو خواستونه شروع کړل. واوره ډېره ورېدله. ما په خپل متر ورسره ونیو نوي سانتي تر رسیدله. څوک د باندې نشو وتلی. گشت و گام نکیده. آن د نږدې کلیو لارې هم بندې وې. نه پوله ښکارېده او نه هم پټې. ټوله سیمه یوه لاس تک سپینه وه. ځکه به نو د جومات تر څنګ اوږده کوټه له کلیوالو ډکه وه او د تاوخانې په تاوده ځای کې به نه ځای کېده. ماشومان به هم په دې خونه کې سره راټول وو. په جیبونو کې به یې له پرتو مردکیو ټکه ایسته او کله کله به یې له لویانو په پټه جفتو تاخ کوه. په کلیوالو کې یو پردی سړی هم ښکارېده. د یو ژیړ مازیګر کلی ته راغی. شل دیر شفانۍ ټولې کړې. په جمعات کې شپه شوه او کله چې سهار وختي د باندې ووت واوره په شدت سره ورېدله. بوډا د ناچارۍ له مخې په جمعات کې پاتې شو. کلیوالو به ډوډۍ ورته راوړله. د ډېر نه غږېده. غلی سړی و. چورتونه به یې وهل خو کله کله چې به د واورې بدسر کې غټ شول د دسترګې به وځلېدې. په څیره کې به خوشحالي راټوله شوه او له خړو شونډو به څو ځله د شکر کلمه راووته. په پیل کې به د بوډا د شکرونه په غوږونو خلګېدل خو وروسته یې کلیوالو ته دومره خوند نه ورکوه. ځینو شوخو ځوانانو به لاټوکې پسې کولې. دوی به په ټیټ غږ ویل بوډا ته خدای ورکړه په توده تاوخانه کې پروت دی مفت ډوډۍ ورسیږي نو واورې ته به ولې نه وي خوشاله. بل به په ملنډو ورغبرګه کړه څه یې کوي ځمکې به یې ډېرې وي. ماشومان هم د واورې سړی نوم پرې کېښود. دوی به بوډا ته اشاره کوله له نوي نوم نه به خوند اخیست او پټ پټ به یې خندل. په پنځم سهار واوره ودرېده. کلیوال بامونو ته وروختل او د دریم ځل لپاره واوره واچوله. خو کله چې ستړي ستومانه جمعه ته راغلل اورخت بیا پایل شو. بوډا تاودیدونکو سپینو بچرکو ته وکتل په خوند دی وویل مکه ومکه وچې ووري. دې خبرې زینو ستړو کلیوالو ته خوند ورنه کړ. یو ځوان به حوصلې شو په خوش کوي وویل کاکا څه دی پکې لیدلې دي قرار پروتي دا ځل به یو بام ته وروخی جوم بیا به دا خبره ونه کړي. یو بل په ملنډ ورغک کړ څه کوي ځمکې به ډیری وي د وچکالۍ غم ورسره دی. په دې خبره څو ځوانانو وخندل. بوډا یو شی بغلې او مایسترګو ته وکتل اوخ کې پکې رغړېدلې. وروسته یې یوې ترخی خندا شونډې سره ویړې کړې. ورو یې وویل بچانو نم ځکه لرم نه کور او نه هم کوم خپل پردې او بیا وکلونو تر رسیدلم ځکه نو د واورو د اچولو تمه هم راته مکوي. وچکالۍ ته هم دومره زړه نه خورم. خدای مهربانه دی للوګي به نمرو خو زه دا سپین بچر کې د بل څه لپاره غواړم. بوډا غلې شو. کلیوالو ته وکتل. هغوی حیران سترګې ورته نیولې وې. بیرته یې سر وزړېد. یوه سړه سا یې وویسته. په خوابه دې غږې وویل تیر ژمی واوره کمه وورېده. یوازې یوه میاشت پرته وه خو بیا هم خو د کلي ولارې بندې وې. تګ راتګ نه کېده. پښې نیوله د موټرو موټر سایکلونو او ټانګونو سینې راګرځولې. کرار کراري وه خو کله چې واوره ولاړه او لارې تورې شوې ګولۍ وورېدې. زما ځوان زوی راوویشت او وینو یې د دیوال سویري ته پرته واوره سره کړه. د واورې ورېدو ته مخه پکېږي. دعا وکړې چې ډېره وورېږي همره چې لارې د ډیر وخت لپاره بند کړي، ژر ویلې نشي او څو ورځې د وینو د تویدلو مخه ونیسي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د خبرونه هم دلته پاتې رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.